دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنونکو زه اشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د وسلوالو طالبانو مشر مولوی هبت الله اخونزاده وایي امریکا باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دغه ډلې او امریکا د سولې توافقنامه د ناکامۍ او ماتې سره مخ کی. اخونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په پیغام کې د دې توافقنامې عملي کېدل د ټولو اړخونو ګټه بللی. د طالبانو مشر ویلي دی چې طالبان د دې موافقتنامې عملي کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید په خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دا حیاتی فرصت باید ضایع نشي. هغه امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي دي چې چاته باید اجازه ورنکړي چې زمونږ او ستاسو ترمنځ شوې توافقنامه چې په نړیواله کچه منل شوې د خنډ زنډ او بالاخره د ناکامۍ او ماتې سره مخ کی. د طالبانو مشر وایي د دې توافقنامې په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسیدو سره د دغه هیواد څخه د امریکایي عسکرو وتلو او سولې راتلو ته لار هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 492 مثبتې پیښې په 1500 ولایتونو کې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویلي دی چې د دغه پیښو په ثبتولو سره په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو مجموعي شمیر 8145 کسانو ته ورسیده. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرې یوې شپې او ورځې کې د کورونا ویروس لس ناروغان مړه شوي دي چې په دې سره په افغانستان کې د دې ناروغۍ نه د مړه شوو کسانو شمیر 158 ته رسیدلی. د خوست ولایت په صبري او یعقوبی ولسوالۍ کې په منځکوونکو په ډزو کې درې ورونه وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. د خوست د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر امریکا غږ ته ویلي دي چې پیښه تیر ماسخوتن د دې ولسوالۍ د ګورچکو په کلي کې داسې مهال شوي ده چې دغه کسان د تراوی د مانځه دپاره جمعه ته روان ول. سرچینې دا یو ترهګریز برید بلل دی او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. په تخار کې هم چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 9 سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې پیښه تېره شپه د ولسوالۍ په لالا ګذر او جرګزر سیمو کې شوي دي او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي. دغه سرچینه وایي وژل شوي او ټپي شوي پاڅونوال د ملک تاتار اړوند کسان دي. د تخار والي ویان جواد هجري هم امریکا غږ سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده خو په نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره وایي په تیرې یوې میاشت کې د وسپنې پټلۍ د لارې نږدې 4000 ټن مواد افغانستان ته وارد شوي دي. دغه مالونه چې څه باندې 1000 واګونه کیږي د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو د لارې دغه هیواد ته وارد شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلی دی چې دغه موادو ډیره برخه خوراکي مواد دي او پاتې برخه یې تیل او نور سوداګریز سامانونه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا ده. همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې پولیسو د هغه شخص د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی چې شک پې کېږي خپلې دوه د تر لورګانې د غیرت او ناموس په نامه وژلې دي. دواړه وژل شوي جنکۍ خویندې وي او په یوې ویډیو کې ښکاره شوي وي چې یو هلک کې ښکلاوه. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور ویلي دي چې هغه هلک هم نیولی چې دا ویډیو یې جوړه کړې وه او دواړه خویندې پکې ښکلې کړې وي. په دې هلک دا تور دی چې دا ویډیو یې په انټرنیټ کې خپره کړې او د همدې وجې په ویډیو کې دواړه لیدل شوي خویندې وژل شوي دي. په هند کې داخلي پروازونه د همدې میاشتې په 25 نیټې پیل کیږي. د هند هوایي چلند وزیر هردیپ سنگ پوری نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ټول هوایی ډګرونه او الوتکې دې خبر وي چې د مې د میاشتې په 25 نیټې فعالیت پیل کړي. په هند کې څه باندې دوه میاشتې کېږي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پروازونه بند وو. د هند حکومت د مارچ د میاشتې په 25 نیټې ټول داخلي او بهرني پروازونه بند کړل او په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګوه. هند تر اوسه نه دی ویلي چې نړیوال پروازونه به بیرته څه وخت فعالیت پیل کړي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس اسرائیل ته خبرداري ورکړه ده چې قبضه شوی لویدیځ غاړه دی خپل ملکیت نه اعلانوي. ښاغلی عباس ویلي دی که اسرائیل دا کار وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټولې امنیتي همکاري ختم شي. د فلسطین جمهور رئیس همدارنګ ویلي دی چې د اسرائیل لخوا د لویدیځ غاړې د نښلولو پلان دا معنی لري چې دغه هیواد نور د سولې په موافقې عمل نه کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو هم د اسرائیل د پلان سره مخالفت ښودلی، سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې ملاتړ کوي، خو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بیا ورسره مخالفت څرګند کړی. اسرائیل پلان لري چې په لویدیځ غاړه کې د ناخلو یهودانو لپاره جوړ شوي کورونه د خپلې خاورې برخه اعلان کړي. دا کورونه د لویدیځ غاړې په دیش په سلو برخه کې جوړ شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په ایران کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچیانو د وژل کېدو په هکله تحقیقات وکړي. دغه مظاهرې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په خاطر شوې وې. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي دي چې د ایران امنیتي ځواکونو 304 مظاهرچیان وژلي و چې سړي، مېرمنې او ماشومان پکې شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د امنیتي ځواکونو عمل بېرحمانه بللی. ایران تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې په دې مظاهرو کې څومره کسان وژل شوي دي، خو تل یې دا تور لګولی دی چې په دې ارقامو کې د لویدیځو سرچینو لخوا مبالغه شوې. بل پلو ایراني مقاماتو ویلي دي سمندري ځواکونه به په فارس خلیج او د عمان په خلیج کې خپلو عادي ماموریتونو ته د پخوا په څیر د حرفوي اصولو سره سم دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سې شنبې په ورځ د ایران سمندري ځواکونو او نورو بیړیو ته خبرداری ورکړی و چې امریکایي جنگي بیړۍ ته د نه نږدې کیږي. د رویټرز خبري ایجنس لیکلي دي چې د ایران اسنا خبری رسنۍ د یو پوځي منصبدار له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري واحدونه به د فارس او عمان په خلیجونو کې خپلو عادي ماموریتونو ته د پخوا په څیر د حرفوي اصولو سره سم دوام ورکړي. په ناروې کې څارنوالانو د هغه بریدګر لپاره د 22 کلونو بندي کېدو د سزا غوښتنه کړې ده چې تیر کال یې په یو جومات کې په لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. په دغه برید کې چې د النور په جومات کې شوی و، درې کسان پکې ټپي شوي ول. څارنوالانو ویلي دي چې دغه 22 کلن ځوان فیلیپ مانشواس ښایي د ډېرې مودې لپاره خطرناک وي، نو په همدې خاطر باید د بندي کېدو موده هم زیاته وي. فیلیپ مانشواس په مسجد کې د برید نه وړاندې خپله ناسکه خور هم ویشتلې وه او وژلې وه. په هغه د تروریزم او قتل تورونه دي. او وروستۍ خبر دا چې د کورونا ویروس د واشنگټن په وخت د چهارشنبه تر سهاره پورې په ټول نړۍ کې شاوخوا 323 کسان مړه کړي دي. دا ویروس د اول ځل لپاره څه باندې شپږ میاشتې وړاندې په چین کې پیدا شو. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس یې د نړۍ په 193 هیوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان نیولي دي. همدارنګه د 1,800,000 په شاوخوا کسان چې په دې ویروس اخته شوي ول بیرته روغ شوي هم دي. د کورونا ویروس د ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه کړي. د ویروس د چهارشنبه تر سهاره په امریکا کې 1,998 کسان مړه کړي او شاوخوا 1.5 میلیون کسان یې نیولي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کندوز کې د پرونی جګړې یو او یا تنه ټپیان روختون ته وړل شوی او په خان آباد ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله دوی شزي وژل شوي دي. په تخار کې هم د ولسي پاتون کوونکو نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ګل رحیم نیازبن په دې باره کې راپورټ راستولی.
کندز پر خار، خان آباد ولسوالی، امام صاحب ولسوالی او چاردره کې وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه کړي. صحیح مسؤلین وایي چې د پرونی جګړې له امله یو اویا تنه ټپیان او شپږ جسدونه ملکی روغتون ته وړل شوي دي، چې له جملې څخه یې دوه تنه د نظامي منصوبینو جسدونه او اووه ټپیان روغتون ته انتقال شوي او پاتې 16 تنه ټپیان ملکی خلک دي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی د تیرې ورځې د جګړې پاړه د سیوي
په شروع کې خو 15 زخمیان راوړي چې هغه کې 15 زخمیان د جنگ لقبل او 14 زخمیان د هغه مقناطیسي انفجار لقبل او د عوام مرمۍ چولات بن راغلي او څلور نفر دینو مجموع 15 زخمیان او اوس نه راپور ورکړل نو زو سنور من زخمیان په ډېر ځا په شهر یو او زخمیان لرو درې فوتي او درې مجبور لویات اقصاد راوړل شوی منته ان شپک مړی او یو او زخمیان پرمې جنگ نتیجه ده. د فوتي کې دوه نفر نظامیانو او ټپیانو په ونه فر نظامیانو ټول ملکان
نن له ماسپخین وروسته د خاناباد ولسوالۍ په یولری پرتاسي مکه پر یو کور هوایی بریټ شوه چې پکې دوه تنه خزي وجل شوی او یو نارینه ټپی دی. د خاناباد ولسوال حیات الله میری وای چې دوی ته د خزو د وجل کېدو خبر ور رسیدلې، خو افغان امنیتي منسوبین وای چې دوی له دغه بریده خبر نه دي. په خاناباد کې د بمبار شوی کورنۍ یو تن خپلوان عبدالاحمد د بریټ پاړه د سیوي لبل خوا د تخار خلکوی چې ل مرکز تعلقان خار پرته د دغه خار شاو خواسیمه ولسوالۍ هم ورستر بلې نام نه کیږي. د تخار په خواجه باودین ولسوالۍ کې هم 13 شپه وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون کوونکو پر مرکز په بریټ کې نه ته نه پاتون کوونکی وجلې دي. د تخار د پولیسو وایاند عبدالخلیل اسیر د پیخي پاړه د سیوي
13 شپه یو برجه طالبانو د خوجباودین د لاله گذر په کلی کې د ولسی پاسون د ملک احمد تاتار تپاره لدی بریدې کړې و، چې په نتیجه کې د ملک احمد تاتار نه کسان شهید شو او شپږم نور زخمیان لري. بلکې چې طالبان ته مرګ ژوبله راغلې په دې نښته کې چې د یو بجې شروع شي او تر یو نیم بجې بیرته ختمه شو.
په خواجه باودین ولسوالۍ کې د یو پاسونوال قومندان ملک تاتار پر وسلوالو دا دریم برید چې کیږي. په تیرو بریدونو کې هم د ملک تاتار وسلوالو ته په جګړه کې تلفات اوختي وو. ګلریم نیازمن،
امریکا غږ آشنا رادیو. د امریکا غږ آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت ویل دي طالبانو د می د میاشتې په 19مه د څو خواو څخه د کندوز د شهر د نیولو د پاره بریدونه وکړل، خو حکومتي قواوې مخه ونیوله. د رپورټونو له قراره په پرونی حمله کې درې ملکی کسان وژل شوي دي. د وزارت وایي طالبان د نورو جګړو لپاره تیاری لري. موږ د کندوز د عامې روغتیا د وزارت رئیس احسان الله فضلي سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب احسان الله فضلي، د سې رپورټونو رسیدلې دي چې کندوز کې جنگونه زیاتېږي او د سې کوششونه هم کوي وسوال ګروپونه چې د کندوز خار ونسي. نو غواړو موږ پوه شو چې د کورونا د ناروغانو حال څنګه دی په دغه یو جنگي حالت کې.
والا بدبختانه به وایم چې کندوز یو دغه ولایتونه چې همیشه دغه نام نه یو ښکار کیږي، او پرون هم ورته ډول باندې ډېر سخت بد حالت په کندوز کې چې موږ ډېر زخمیان مدرلودو او اکثریت ملکیانو، او د بل خانه د وبا د کورونا یو سره غمیزه ده چې ټول نړیوال دي زرنجیږي او په ځانګړي ډول زموږ اساس حقوق یو ورځ پر ورځ د کووید 19 واقعیت په کندوز کې ځابه کیږي.
حکومت زور نه رسیږي، کافی قوت نشته. څه چل دی؟ تاسو خوب مقامات سره خبرې کړي چې د جنگونو د مخنیوي لپاره څه اقدامات وکړي؟
افغانستان په ساتنه باندې کوششونه روان دي. ولسونه چې کوي ځوانان ناری وای، زمونږ او ساسو کونډې ایمان ناری وای چې دا جنگ نور بس دی، موږ د دې توان او صبر او تحمل نور نه لرو. نو په داسې وختو کې موږ صلح ته داسې ضرورت لرو لکه انسان چې اوبو ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري. نو دا زمونږ لپاره یو مهمه مسله ده. خو بدبختانه چې دا تپل شوی جنگ زمونږ په هیواد کې پای ته نه مومي.
دغه د عام روغتیا د وزارت مامورین او دغه ټول سکتور همدا شان خپل د کندوز د ولایت دغه حکومت دسې کوم بل پلان لري چې ایمرجنسی حالاتو کې وکړی شي، خصوصا مثلا جنگ ځپلو سره، زخمیانو سره، او د کورنیو سره چې څوک مړ دي دوی سره سمرستي او همکاري وکړي؟ یا دغه اوس کورونا روانه ده په ملک کې، تاسو ویل قندوز کې درې کسه تر اوسه مړ دي او حال ښه نه دی، دسې کوم پلان شته دی بل؟
داخل د ښار کې مونږه د سپینزر ترنوال له یو لوی شپخانه ده چې هغه مونږ د دې لپاره آماده کړی ده، اول ته خدمات کیږي او همدارنګه د پټولو ونسواري یو کې زمونږ سیار ټیمونه ګرځي چې د کورونا په وړاندې هم آماده یو کی، هم به هاوی کی، او هم هغه مشهور پیخي چې همدغه روغتون تعریفار کی. د ساعت په سکتور کې مونږه علی الهام شپږ نوي سي مراکز د قندوز په ساته ټول فعال لرو چې په هغه کې ولایتي حوزوي شپخانه ده او همدارنګه د ونسوالي او د شپخانه دي او نور پنځه واړه او لوی سي مراکز لرو چې لا الهام ټول فعال دي. خو بیا هم د دې ترڅنګ چې صحیح خدمات ارزښت شي، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک مسؤلیت ته ضرورت لري. ولی په دغه برخه کې زه په افتخار سره ویلی شم چې د قندوز شتمنو خلکو د دغه غمیزي په دوران کې هم وکولی شو چې د غریبو او نادارو ولسونو سره کومکونه وکړي. ولی د ولایت په سطحه باندې هم د مجبورو خلکو دپاره د مهاجرینو ریاست، د حوادثو ریاست، او همدارنګه د ملل متحد ډېر ادارات چې هغوی دغه کومکونو کې برخه اخیستې ده او عملا کومکونه جریان لري. خو تاسو پوهیږئ چې موږ د فقر سره مخامخ هیواد یو، د ولایت په سطحه باندې یو جامع پلان شته ورته او دا په ډېر جدیت سره تعقیبیږي.
فکر کوئ چې اوس دفتن ستاسو د ټولو خدمتونو لپاره کومه ساحه کې ډېر سخت ضرورت دی، مشکلات لري او غواړي چې نړیواله ټولنه یا څوک تاسو سره مرسته وکړي؟
خو په شخص راشم د کرونا د مدیریت رابطه باندې منګه اوس هم منګال ته تشخیصي مرکز تر اوسه هم نه لرو، او زمنګ ټول سمپلونه چې موږ ناروغان نه اخلو هغه کابل مرکز سره دیو چې تقریبا څلور پنځه ورځې پاغي باندې کیږي، او ورځ په ورځ چې د پلټنې دغه پروسه وسط پیدا کوي نو پروسه بتی ده. که څه هم د صحت نړیوال سازمان موږ سره وعده کړی ده چې دغه ټول شته امکانات دي باید زمونږ ته آماده کړي، ما سره سره دغه مرکز نه دی فعال شوی چې زمونږ د شاخل شو او زیر سره کومکي ثابتي.
تاسو چې ناروغان راځي او څه پورې رلي دي اکثره د کوم خلکو بندو دي البته وځه څنګه وځه غرض باندې دوی اختش
منګه د قندوز ټول اوري لارو کې سکرینینګ یاد د پلاټنی مراکز درو چې موږ د 15 سال کې سمځیا د سان پلاټنی دي د کورونا د او ناروغه لپاره په دې کې 2% 3% هغه خلک دي چې د بهر نه راغلي دي او هغه مصاب دي. ولی بدبختانه قندوز کې د وایرس موجودیت هم د ټولو باندو کې موجود دي، خلک نه غواړي چې سیم مراکز ته خپل مراجعه وکړي. دا یو ستونزه ده چې موږ د ملک په سطح درکو او په قندوز کې هم موږ دینا رنځيږو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب احسان الله فضلی د قندوز د ولایت د عام روغتیا رئیس مختمخه، ډیره مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره تل لیدنې وروسته کابل ته رسیدلی دی. شاغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو د خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې کوي. افغان حکومت وایي تمه لري چې نړیوال همکار به طالبان وهڅوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. نور تفصیل
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته کابل ته راغلی دی. د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سي جوړجاړي وروسته لومړی ځل وي چې خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. هغه جوړجاړی چې خلیلزاد یې له څو میاشتو راهیسې غوښتنه کوله.
انتظار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از تلاشای جامعه جهانی ایست که طالبان وادار به این شوند که از خشونت دست بکشند، از ادامه جنگ علیه مردم افغانستان دست بکشن و وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند برای برقراری یک صلح پایدار در کشور.
خلیلزاد په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله د اختر په مناسبت په یو اعلامیه کې افغان حکومت ته په اشاره له امریکا غوښتي چې چاته د دوی ترمنځ د سولې د تړون د ناکامولو اجازه نه ورکوي.
د افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد دا ناسته به هغه مهال نسبي مثبته نتیجه ورکړي که چیرې نوموړی په دې توانېدلی وي چې په دوحه کې پر طالبان دا فشار راوسوي او یا هم هغو ته قناعت ورکړی وي چې هغه د بشپړ اوربند نه وي، حد اقل په تاوتریخوالو کې د کمښت راولي، هغه ډول کمښت چې د یوې اونۍ لپاره یې راوستی و.
افغان حکومت او امریکا دواړو ویلې چې طالبانو له امریکا سره د سولې تر تړون وروسته پر افغانانو بریدونو ته زور ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس ویلي پاکستان د دې لپاره چې له فشارونو ځان خلاص کړي غواړي د څو ولایتونو په سقوطولو سره د طالبانو رهبري افغانستان ته دننه راوړي، خو دغه هڅې له ناکامۍ سره مخ شوي دي.
میخوان که فرماندهی طالبا و مراکز عمده طالبا از اون سوی مرزا و به در خود افغانستان در خاک افغانستان جابجا شد و اینا نیاز به مراکز مهمی مثل قندوز، مثل فاریاب، مثل جا جای دیگه دارن
که بندیان خوشی نشی جګړه به نور هم شدت پیدا کی. خو فکر نکوم چې طالبان به هڅه وکړي د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مهال به د ولایتو مرکزونو ته سقوط ورکړي.
خو د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې به پر طالبانو بریدونه زیات کړي او دغه ولایت به د طالبانو له ګواښ څخه خلاص کړي.
وضعیت فعلا در ولایت کندوز در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. نیروهای افغان به حالت آمادگی کامل در کندوز به سر میبرند. تعداد زیاد از نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی در ولایت کندوز مستقر هستند و با گذشت هر روز فشارهای نظامی علیه طالبان در این ولایت افزایش پیدا خواهد کرد.
په دې وروستیو ورځو کې نه یوازې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي، بلکې وروسته لاغه چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې بیرته تاروزی حالت ته وګرځي، افغان حکومت هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو راړولو خبره کوي.
یوناما وایي په تیر اپریل میاشت کې د تیر کال په پرتله د طالبانو او افغان حکومت دواړو له لاسه په اوښتې ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د یوناما د راپور له مخې په دغه میاشت کې د جګړې له امله 380 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. بلخوا افغان حکومت وایي چې طالبانو د روژې په درېیمه اونۍ کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 90 ملکي کسان وژلي او 213 نورې زخمیان کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد وکړ او وی ویل چې یاد سازمان امریکا ته ډیری خرابې او ناوړه مشورې ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویل د روغتیا نړیوال سازمان په اکثریت مسایلو کې غلط و او د چین پلویه کړې ده. د خبر نور جزئیات د سمیولا
جلالزست خواوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو دې چورزو کې اساسي پرمختګونه رامنځته نه کړي، نو پر هغه سازمان به بودیجه چې اوس په موقتی ډول بند ده په دائمي شکل بند کړي. کاغلی ترامپ د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ته د خپل انتقاداتو دی ولس پاستولو سره وویل د خپل شکایتونو ملاتړ کوي، ځکه چې د غیدارې د کورونا وایروس پر مهال د چین په وړاندې خپلواکي نه ده ښودلې او دا کار خطرناک دی.
I chose not to make a statement today.
ما ونه غوښتل چې نن د WHO په غونډه کې هغوی ته وینا وکړم. هغوی ته په نږدې وخت کې یو بیانیه ورکوم. فکر کوم چې هغوی په تیر کې ډیر خواشینونکی کار کړی دی، خو امریکا بیا هم هغوی ته په کال کې 450 میلیونه ډالر ورکوي. چین هغوی ته په کال کې 38 میلیونه ډالر ورکوي، خو هغوی د چین لاسپوچی توپ کوي.
د چین د بهرنی چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د ترامپ لس چین ته د زیان رسولو هڅه وبلله او ویل چې امریکا له خپلو نړیوالو ژمنو څخه ځان ګوښه کوي. بلخوا اروپایي ټولنې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په دایمي شکل د امریکا د مرستو بندیدو په اړه د ترامپ له خبرداري وروسته له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د یاد سازمان ملاتړ وکړي.
اروپایي ټولنه د نړیوالې همکارۍ ملاتړ کوي او د وایرس د کړکیچ پر مهال د هواری څو اړخیزې لارې وړاندې کوي. موږ څو ځلې ویلي دي چې دا د اولی وخت دی، دا پر یو بل د انتقاد او د څو اړخیزو همکاریو د کمزوري کولو وخت نه دی.
د روغتیا پر نړیوال سازمان د امریکا له انتقاداتو سره په یو وخت د نیمه غربي نړۍ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق مشر الجندرو وارنر وایي دا سیمه به د کووید 19 له ساري ویروس وروسته خراب اقتصادي حالت ولري.
د مطبوعاتو تبصرې
واشنگتن او
دوست ورسپانې د تحریر هیئت په ویوګدې سرمقاله کې چې د افغانستان د موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه لیکلې او د مې په شلمه په ورسپانه کې چاپ شوې دا پوښتنه کوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد دوام لري، آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا هم له دغه جنگ ځپلي هیواد نه امریکایي عسکر راوباسي او کنه؟ موږ د دغه سرمقاله خلاصه خپلو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو. ورسپانه وای ډېر به ګرانه یې که څوک د سابقه دار امریکایي ډیپلومات او د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې لکه ډېر وخت نه لګیا دی خواري کوي چې د ټرمپ د ادارې په استازیتوب په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي خپل همدردي څرګنده نه کړي. ورسپانه وای چې زلمی خلیلزاد په حقیقت کې اوس د یو غټ مشکل سره لاس په ګریوان دی. دا یو داسې مشکل دی چې حل کول یې تقریبا ناشونی او ناممکن معلومیږي. نوموړی د خپلو زیاتو کوششونو او هڅو باوجود تر اوسه پورې په دې بریالی نه شو چې د افغانستان د حکومت تقسیم شوي او نازړه مشران په دې ډاډه کړي چې له طالبانو سره سوله وکړي. له بلې خوا داسې معلومیږي بغیر له دې چې د امریکا ډیپلوماسي کامیابه شي او یا نه شي، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د نور امریکایي عسکرو د راوستلو په لورې تمایل ښودلی او د دې معنا دا ده چې د خلیلزاد نفوذ او رول اوس دې ته محدود شوی دی چې د حکومت مشران په غوږ وهي او اختار ورته ورکړي. په داسې حال کې چې په کافي شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې موجودي، بهتره به دای چې له طالبانو سره روغه وکړي. ورسپانه وایي داسې څرګندېږي چې د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د $1 میلیارډ مرستې د کمولو ګواښ بالاخره په دې هفته کې یو څه نتیجه ورکړي. جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه سیاسي سیال عبدالله عبدالله له یو اوږده بنبست نه وروسته د یو ګډ حکومت په جوړولو سره راضي شوي دي. د نوې موافقې پر اساس په داسې حال کې چې اشرف غنی به د حکومت د اجرایي چارو مشري په غاړه لري، عبدالله عبدالله به د سولې د مصالحتي شورا رئیسي او له مخالفانو سره به د مذاکراتو مشري په غاړه لري. خو په اوسنیو شرایطو کې د سولې د مذاکراتو پیل کول اسان نه ښکاري، خو نړۍ حملې زیاتې شوې دي. دغو حملو کې په روان هفته کې د قندوز په ولایتي مرکز باندې د طالبانو یو غټه حمله هم شامل وه. ورسپانه لیکي چې طالبانو له امریکایي مامورانو سره په دوحه کې ژمنه کړې وه چې ولایتي مرکزونه به نه محاصره کوي. د واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي چې د افغانستان حکومت تېر هفته په کابل او ننګرهار کې د دوو مرګانیو حملو پړه د طالبانو په غاړه واچوله. ښاغلي خلیلزاد دغه استدلال رد کړ او ویلي دي چې دغه حملې طالبانو نوې کړې د داعش د وسلوالو کارو. خو بیا هم جمهور رئیس اشرف غنی حکومتیز بواکونو ته د طالبانو په خلاف د جنگ حکم وکړ. طالبان د سولې مذاکراتو نه مخکې له حکومتي مابسونو نه د خپلو څو مهمو قمندانانو په شمول د تقریبا 3000 قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د تیرې هفتې د حملو په رڼا کې بعد اشرف غنی لپاره د طالبانو دغه شرط منل مشکلي. زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې له خبریالانو سره د یو ویډیوي کانفرنس پر مهال طالبان د دوحه د سولې د توافقنامې د روحي په نقص کولو تورن کړل، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله هغه ژمنه باندې عمل کړی چې په امریکایي عسکرو باندې د حملو نه کولو په ارتباط یې کړې وه. په مقابل کې متحده ایالاتو له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې د روان کال د جولای تر نمای پورې به په افغانستان کې یوازې 8600 امریکایي عسکر پاتې نور به وځي. د ورسپانې په باور خلیلزاد په دې نظر دی چې له طالبانو سره د سولې د پروسې جاري ساتل د کامیابۍ یوازینۍ لاره ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي دي چې متحده ایالات غواړي چې د افغانستان بار له خپلو اوږو نه سپک کړي، او خلیلزاد هم په دې خبره تاکید کړی دی چې د طالبانو مشرانو هغه ته ویلي دي نه غواړي چې افغانستان په یوې بلې سوریې باندې بدل شي، چمتو دي چې سوله وکړي. په عین وخت کې ټاکل شوی چې خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال استن میلر په روان هفته کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ملاقات وکړي. ورسپانه د امریکا د خارجه وزارت د مامورانو له قوله وایي دواړه به کوشش وکړي چې طالبان وهڅوي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي او د روان تشدد او تاوتریخوالي په کمولو به هم تاکید وکړي. ورسپانه په پای کې وایي چې له طالبانو سره د امریکایي مامورانو د ملاقات د کامیابېدو چانس دا واري زیات دی، خو په دې شرط چې ټرمپ ښکاره ډول اعلان وکړي که د سولې مذاکرات زر پیل نشو نور امریکایي عسکر به له افغانستان نه ونه باسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.